د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ چارواکي وایي د قطر په اتم پړاو خبرو کې ممکن امریکایان او طالبان دې هوکړې ته ورسیږي چې په یو کال کې ټول امریکایي پوځیان له افغانستان نه ووزي. اخواته د قطر پلازمینه دوحه نن د طالب استازو او امریکایي ترمنز د خبرو قربتوب کوي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. یو وار بیا مو د ازادۍ راډیو په خبرونه کې زه اجمل ان له خپل نور ملګرو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کو. فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
پاسار کې د مهمو خبرونو سرچکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیل زاد ویلي چې واشنگتن چمتو دی له طالبانو سره یو ښه تړون لاسلیک کړي. دا خبرې داس مالکیږي چې نن په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ خبرو اتم پړاو روان دی. په کندهار کې به می چاودنی اتم ملکي انټپین کړي دي، او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د 2015 کال د اټومي تړون د ژمنو دراکمولو پاړه دریم ګام واخلي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې واشنگتن چمتو دی له طالبانو سره یو ښه تړون لاسلیک کړي. د شغلی خلیلزاد د څرګندونې د اسمرسوي چې د امریکا او طالبانو مرکچیان نن د اګست 3 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرو اتم پړاو لپاره سره راټول دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون به د افغانستان له خاورې د تروریستي اهدافو د نه کارولو د تضمین په بدل کې له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو وتل رانغاړي. دغه راز به هم د تړون د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سول مخامخ خبرو سیاسي توافق او بلاخره دایمي سول لپاره یو مقدمه وي. زلمی خلیزاد د اگست پر 2 نیټه پر خپل ټویټر لیکلی چې طالبانو داسې نشي شودلې چې و توافق ته رسیدل غواړي. دوی وایي موږ یو ښه توافق ته چمتو یو. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم په قطر کې دغه غونډه د دې هیواد لپاره مهمه او هیله بخښونکې بولي. بلخوا د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر خپلو همکارانو ته ویلي دي چې د غواړي د راتلونکي کال تر نومبر پورې چې د امریکا د ولسمشر انتخاباتو وخت دی ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي. د خبر امریکایي خبری سرچینو د یو شمیر اوسنیو او پخوانیو چارواکو په وینا ورکړی دی چې د دې کسانو نمونه یې نه دی اخیستي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه او سی این این ټلویزیون د سرچینو په حواله وایي که طالبان د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو په اړه د امریکا شرط ومني، نو د امریکایي پوځیانو شمیر به له 4000 څخه 9000 ته راکم سي. په کندهار کې به می چاودنې اتم ملکی کسان ټپیان کړل. پیشنن سهار د کندهار په 2 امنیتي اوزه کې سوي دی چې وازی په خپل برید کوونکی پکښ وژل سوي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته ویل
نن سهار یو ولس بجې شاوخوا د 2 په مربوطات کې د اخون صاحب د جامع سره یو موټر سایکل چاودنه سوي ده چې خپل موټر سایکل انتقالونکي کې د منځ تللې دي او اته تنه ملکیان زخمیان شوي دي چې په دې کې 2 زنانې او 2 ماشومان هم موجود ول.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. دا خبر داسې مال خپریږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما د یوې اعلامیې په خپرولو سره یو ځل بیا په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه ښودلې او د جګړې له ښکېلو خواوې غوښتي دي چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. افغان امنیتي چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په کندهار او دایکندي ولایتونو کې 15 وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته ده. په کندهار کې د 215 اتل قلو اردو مرستیال ویان احمد صادق عیسا ازادي راډیو ته ویل چې د دایکندي په ګوجران ولسوالۍ کې د ګډو تصفیوي عملیات پر مهال 12 طالبان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د شغل عیسا په خبره د کندهار په پنجوایي کې هم په تیرو 24 ساعتونو کې د طالبانو د وسر ګروپ په ګډون 14 کسانو ته مرګ
د 215 متل قل اردو د لمړی په لیلوه قماندانی د مشترک عملیاتو ملي پولیس ملي امنیت په عملیاتو کې 9 تنه وسوال ترګر وجل سوي دي او 4 تنه تپیان سوي دي. په وجل سوي کې د طالبانو یو تن سر ګروپ خاکسار په نوم هم شامل دي.
وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. زموږ غږ لا زده راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د 2015 کال اټومي تړون د ژمنو د راکمولو په اړه دریم ګام واخلي. د ایران د پارلمان خبري اژانس د جواد ظریف په حواله لیکلي چې د اگست پر دریمه یې ویلي، په اوسنیو شرایطو سره به ایران د اټومي تړون په برخه کې د خپلو ژمنو د راکمولو دریم ګام واخلي، خو نوموړي د راتلونکي اقدام جزئیات نه دي روښانه کړي. ایران په میاشت کې اعلان کړی و چې که د دې تړون نور لاسلیک کوونکي هیوادونه خپلو ژمنو ته په بشپړ توګه درناوی ونه کړي، ایران به په تدریج سره د دې تړون په برخه کې خپلې ژمنې راکمې کړي. ایران له وړاندې د دې اټومي تړون د موادو پر خلاف په لوړه سطحه د یورانیمو د بډاینې چارې پیل کړي دي. امریکا په 2013 کال کې له دې تړونه ووتله او پر ایران یې نور بندیزونه ولګول، که څه هم اروپایي هیوادونه فرانسه، جرمني او برېټانیا چې د دې تړون نور لاسلیک کوونکي دي، د امریکا او ایران ترمنځ د شخړو د راکمولو هڅې کوي، خو څو دا تړون خوندي کړي، خو ایران ادعا کوي چې دغه هیوادونه د امریکا د فشارونو پر راکمولو کې ناکامه شوي دي. او په روسیه کې د دولت سیاسي مخالفینو یو ځل بیا نن په پلازمینه مسکو کې پراخ لاریونونه پلان کړی دي. دا لاریونونه د مسکو د چارواکو د هغو ژمنو پر خلاف کېږي چې وایي د عامه نظم د ساتلو لپاره ټول اړین ګامونه اخلي. د روسیې په پلازمینه کې دغه اعتراضونه له جولای راهیسې داسې مایل پیل شوي چې روسي چارواکو د ښاروالۍ په انتخاباتو کې د مخالفینو یو شمېر کاندیدان له ګډونه منع کړل. دا انتخابات په سپتمبر کې ترسره کېږي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملا زاده رادیو نو اوریدل، وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. په داسې حال کې چې نن د قطر پلازمینه دوها د افغانستان د سولې په اړه د طالبانو او امریکایي چارواکو د برخلیک ټاکونکي غونډې کوربه توب کوي، د سولې علي شورا یو ویان د سدالله ظاهری ازادي راډیو ته په څرګندونو کې هیله ښودل چې دا خبرې به ښه نتایج ولري.
نشانه های بسیار خوبی را میبینیم که این نشست نویدهنده
په همدې موضوع، یعنی د قطر د سولې په خبرو اترو باندې د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ د مرستیال حکمت الله اعظمي سره مرکه دروو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپلې هغه خبرې چې په یوه اونۍ کې د افغانستان جګړه ګټلی شي بیا تکرار کړي دي. په افغانستان کې د ننه خلک چارواکي په دې اړه څه نظر لري؟ په دې موضوع هم یو رپورټ لرو. د افغانستان ولسي جرګې په دریو میاشتو کې یوازې په یوې جلسې کې نصاب بشپړ کړی و. دا موضوع په یو رپورټ کې څېړو. د هلمند امنیه قمندان وایي څلور کسان یې د نفوذي بریدونو په تور نیولي.
څلور نفرې کم ګروپ چې و نفوذي، د دوی هدف و چې ځان پولیسو ساته داخل کړي.
حقیقت څه دی او کور کلی ونیس پروګرامونه هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. په داسې حال کې چې د قطر مرکز دوها نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکایي هیئت او د طالبانو د استازو د خبرو کوربه ده، په افغانستان کې د نن بیلابیل لوري هیله مند دي چې دغه خبرې به یوې داسې نتیجې ته ورسیږي چې د بین الافغاني خبرو لپاره او اوربند لپاره به لاره هواره کړي. په دې هکله جزئیات د نسیم شفق په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه اتم پړاو خبرو ته ډیره خوشبینه ده. د دې شورا مرستیال ویان د اسدالله ظاهری وایي چې په دې پړاو خبرو کې به د افغانستان د سولې په اړه مهمې پریکړې وشي. ښاغلی ظاهری د شنبه پورس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نشانه های بسیار خوبی را میبینیم.
خینی خی وینو دا غونډه د اوربند او سولې په لوري زیری ورکوونکې ده. موږ د سولې په شورا کې په ټینګه باور لرو چې دا ځل خبرو کې به عملی او ملموس پریکړې وشي.
د قطر پلازمینه دوها نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د پلاوي ترمنځ د اتم پړاو خبرو کوربه ده. ښاغلی خلیلزاد تر دې وړاندې ویلي چې له طالبانو سره د سولې یوې موافقې ته د رسیدو غوښتونکي دي. طالبانو مخکې ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش له معلومېدو سره حاضر دي چې د افغان حکومت په ګډون له ټولو افغاني سیاسي اړخونو سره خبرې وکړي، خو ټینګار یې کړی چې افغان حکومت د حکومت په توګه نه، بلکې د یو سیاسي جهت په توګه به په دې خبرو کې ګډون کوي. له دې سره جوخ د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په خپلو تازه سرګندبونو کې ویلي چې غواړي په متحده ایالاتو کې د 2000 میلادي کال له انتخاباتو مخکې ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه ووزي. په عین وخت کې د ولسی جرګې پخوانی غړی محمد داود کلکانی وایي چې په قطر کې د روانو خبرو پریکړې به د بهرنیو ځواکونو وتلو او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي.
د نن ورځې غونډه هغو بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه مساعدوي چې په ډنمارک یا اوسلو کې به ترسره شي او حکومت به پکې هم ګډون ولري. کوم پلاوی چې بین الافغاني مذاکرات ته ټاکل شوی غړو یې مخکې په یو ډول په حکومت کې وظیفې ترسره کړي.
د قطر په غونډه کې به په څلورو مواردو توافق کیږي، یعنی له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو په وتلو، اوربند د بین الافغاني مذاکراتو په پیل، او د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو په پرې کولو. زلمی خلیلزاد ویلی چې امریکا له افغانستانه د خپل ځواکونو د ایستلو په هڅه کې نه ده، بلکې غواړي له طالبانو سره داسې یوې موافقې ته ورسیږي چې له دې هېواده د بهرنۍ ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي.
بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې د اتم پړاو د خبرو لپاره خوشبيني په داسې حال کې خي چې یو شمیر نورې ادارې هم هیله لري چې دا خبرې به یوې نتیجې ته ورسیږي. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ چارواکي وایي چې د قطر په اتم پړاو خبرو کې ممکن امریکایان او طالبان دې هوکړې ته ورسیږي چې په یو کال کې ټول امریکایي سرتیری له افغانستان نه ووسی. د دې مرکز مرسیال حکمت الله عظمی ازادي رادیو سره مرکه کې دا هم ویل چې تر دې خبرو وروسته د افغان حکومت او طالب استازو مخامخ خبرې هم ممکن دي. له ښاغلي عظمی سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړو. په سر کې په قطر کې د اتم پړاو خبرو په اړه ترې پوښتلی.
دا اتم پړاو طالبانو او امریکا ترمنځ کوم خبرې به کیږي؟ دا مهمه پدیده چې پدې کې به یو ابتدایي تفاهمنامه امضا کیږي چې په هغه کې به د امریکا د عسکرو وتل پکې کې یو مهم دغوي جز وي. تر کومه اندازې د خبرې امریکایانو پر ځای باندې اصرار کوي چې باید په 3 میاشتې کې ووځي، او طالب وایي چې نه، تاسو باید پر 9 میاشتې کې دغه شي. زما معلومات دا دي چې شاید تفاهمنامه کې یو کال تدواړه د غورسیږي په تفاهمنامه باندې دا توافق وکړي چې په یو کال کې به امریکا خپل عسکر باسي او نیمایي به د وسنه شروع کړي. په دې کې دوه دروسم هغه مشکلات چې هغه دي چې اول به کم بیس د خارجانو بندیږي، او په عین وخت کې د دین علاوه څو کم هیوادونه به د دې ګرنټي کوي. طالبان اصرار کوي چې چین، ملل متحد باید د دې دغه وکي د دې ګارانټي وکي چې هر بیس بندیږي، او امریکا چې نن تفاهمنامه امضا کوي بیا دې کم بیس خالي کړي، باید طالبانو ته د چین او ملل متحد دې تایید کړي چې دا بیس خالي شو. دین علاوه هغه اخري دغه چې کم امضا کوي کم دین سیم امضا کوي جنې ودونه دا کوشش کوي چې هغه د خلیزات په ساته باید نه وسیږي. هغه باید د وزیر خارجه د امریکا پامپیو او برادر امضا کی، او هغه باید د نور یوادونو رهبرانم پکښی کی ولا حضور ولري، او هغه نور
یوادونو تاثیر جن یوادونو غوښتنه وکړي جن یوادونو دا غواړي. مثلا
ملل متحد په کم هغه جنرال اسمبلی یا کم غونډه چې راځي په کلنۍ باید په هغه کې د امضا کی چې په کې مثلا روسیا او هند دا ټول یوادونو پکښی کی. دغه یوادو رهبرانم ولاړو سي امریکا او طالب دا دغه امضا کی تفاهمنامه. د دې ګټه بداوی چې دغه سي دنی وادونه غواړي امریکا پر د خپل تفاهمنامه باندې دغه کې متحده کې چې دنی ونه وځي، چې نو اوس که د خلجات ساته باندې دا دې لمزا کیږي، دا سند لمزا کیږي، دا عمر لوړ نه دی لکه د وزیر خارجه د امریکا او بیا د نور رهبرانو په حضور کې. نو زه فکر کوم دا وسنۍ اتم راوند یو مثبت ګام دی، مګر ځینې نکات ته چې هغه ته باید وسم پام ونیول شي.
بلغه خپله ځمی یو بل څه چې افغان حکومت خپل مرکشي پلاوي انتخاب کړی دی، دا کار تر سره شوی دی، او ویل کیږي چې تر دغه اتم پړاو خبرو وروسته به افغان حکومت له طالب استاد سره مخامخ کینی او خبرې وکړي. هغه څه چې طالبانو په خوا په وار وار دا موضوع رد کړی ده، دا ځل ساس په نظر باندې څومره امیدواری شته چې مثلا دا دواړه لوري یو بل سره په مستقیم ډول خبرو تکینی؟
دا بکیر په خاطر دی چې طالبان پویږي چې زموږ اساسي مسله د امریکایانو سره حل ده، نو د افغانستان د دولت سره کښېنستلو کې ندیزلی به مشکل نه پېښوي. دا دومره غټ مسله نه ده، یعنی کله چې طالبان ته د امریکا د نظامي فوجیانو د وتلو د تفاهمنامه ورسره کېږي، بیا دا مسایل ورته ډېر کوچني معلومېږي.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ په نوم د یوې ادارې مرستیال ښاغلی حکمت الله اعظمي و چې د ازادي راډیو سره یې مرکه کوله، دا د خپل نظر و په خپلواکه توګه باندې دانش تاییدلی چې وسلوال طالبان دي په خبرو کې داسې کوم شرطونه یا داسې کوم مسلې لري، لکه ښاغلی اعظمي چې ورته اشاره وکړه. نو تر اوسه په رسنیو کې په دې اړه رپورټ ورکړل شوی. دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ مقرره نوې چې په افغانستان کې جګړه په یوه ونه کې ګټلې شي، خو نه غواړي چې لس میلیونه کسان ووژل شي. هغه تیره ورځ په سپینو ماڼۍ کې له خبریالانو سره د افغانستان په تړاو په خپلو تیرو جنجالي څرګندونو بیا ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر د تیرو څرګندونو په عکس العمل کې د افغانستان جمهور ریاست د ویلامي په خبرولو سره د دې څرګندونو په تړاو د سپیناوي غوښتنه هم کړې وه. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د وضاحت پر ځای بیا ځل په خپلو خبرو ټینګار. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغان جګړې په اړه خپلې دا خبرې چې د افغانستان جګړه په څو ورځو کې ګټلې شي، خو نه غواړي چې په دغه هیواد کې لس میلیونه کسان ووژل شي، یو ځل بیا تکرار کړي. نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویلي،
د افغانستان په اړه مو ډېر پرمختګ کړی. هلته زموږ دا 19 کال شو. موږ په واقعیت کې هلته د پولیسو دنده پر مخ وړو. موږ کولی شو چې د افغانستان جګړه په 2-3 یا 4 ورځو کې وګټو که موږ وغواړو. خو زه نه غواړم چې 10 میلیونه کسان ووژل شي.
ښاغلی ټرمپ دا هم ویلي چې د هدف د اټومي وسلو استعمال نه دی، بلکې متعارف وسلو استعمال دی. دا خبرې ښاغلی ټرمپ مخکې تر دې په واشنگټن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د کتنې پر مهال کړې وې، چې د افغان حکومت توند غبرګونې هم له ځان سره درلود او په یو اعلامیې کې په دې اړه له ښاغلي ټرمپ څخه د خبرو وضاحت وغوښت. له افغان حکومت سربیر یو شمېر سیاسیونو او عام افغانانو هم په پراخه کچه د ښاغلي ټرمپ دا خبرې وغندلې. اوس پوښتنه دا ده چې ډونالډ ټرمپ خپلې خبرې بیا ولې تکرار کړي، او نوموړی په دغه ډول څرګندونو سره غواړي څه ترلاسه کړي. که څه هم حکومت په دې اړه غلی دی او څه نه وایي، خو د ولسمشیزو ټاکنو یو شمېر نوماندان په دې اړه خپلې څرګندونې لري. فرامرز تمنا د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
تصور مې ایست که دید ایالات متحده امریکا
زما په نظر د ټرمپ لیدلوری په دې حساسو شرایطو کې افغانستان ته افزاري بڼه لري. ټولو ته جوته ده چې ټرمپ د امریکا راتلونکي 2020 کال ټاکنو ته بیا نومان دی او هوډ هم لري چې بریالی شي. نو دی غواړي چې په دغه ډول څرګندونو سره د امریکا ولس ته یو ډول لاسته راوړنه ولري، او د ده هڅه هم دا ده چې هر څه په افغانستان کې ژر پای ته ورسوي، چې په پایله کې به افغانان د یوې بې ثباته سولې خاوندان وي
در افغانستان ایجاد بشه و ایره به عنوان یک دستاورد به ملت امریکا پیشکش بکنند.
خغل تمناوی د ترامپ خلی چې د 10 میلیونه کسانو د وژل کیدو خبره راوځي، د کومه پلان شوی خبره نه ده، بلکې ترامپ غواړي په دغه ډول ارقام ویلو سره خپل خبري نورو ته جالب کړي. تر دې مخکې د ولسمشر بل نوماند رحمت الله نبیل هم په دې اړه خبرګون خودلی وو. خغل نبیل ویلی وو، ولسمشر ترامپ د افغانستان د جګړې په اړه په خپل څرګندونو نه یوازې دا چې زموږ د افغان ځواکونو د شهیدانو وینې ته سپکاوی کړی، بلکې د هغو امریکایي ځواکونو وینې ته هم سپکاوی کړی دی چې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په نوم توي کړی دی. یو شمېر افغان سیاسي شونون کې بیا د افغان جګړې په اړه د ترامپ د خبرو تکرار د افغان حکومت لپاره د خطر زنګ بولي. د چارو شونون کې انتظار خادم وي، د ولسمشر ترامپ د خبرو له تکرار څخه داسې معلومیږي چې د امریکا لپاره په افغانستان کې لټاکنو وړاندې سوله مهمه ده. د ده په خبره تر کومه چې سوله رانشي، امریکایان به په افغانستان کې وي، هغه څه چې ترامپ یې نور نه غواړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، اوس هم هلمند ته ځو. د هلمند امنیه قمندان وایي 4 کسان یې د نفوذي بریدونو په تور نیولې. د هلمند امنیه قمندان سمون مل احسان الدین هلمند ازادي راډیو ته وویل، دغه 4 کسان چې تازه یې د پولیسو دنده پیل کړې وه، غوښتلې مارچې ته د پولیسو په تشکیل کې ولاړ شي او هلته په خپل منځي بریدونو سره پوستو ته سکوت ورکړي. په دې اړه زما همکار الیاس تایی د هلمند لوالي احسان الدین سره مرکه کړې. دا مرکه اورو.
سلو نفری کم گروپ چې وو نفوذی، د دوی هدف وو چې ځان پولیسو سره داخل کړي او هغه هم د مرجه په پولیس کې او بیا ځان ورسې د مرجه ولسوالۍ ته دی د خپل ارتباطیانو سره بیا په هدف ورسېږي ولې چونکې دوی په هدف ونه رسېده دلته په سو کې چارې کې گرفتار سول چې موږ اسناد ور باندې درلود
یعنی په فکر کوي دا به غټه پیښه وي دی غوښته چې په دې ډول د مرجه مرکز ته سکوت ورکړي لوی اهداف وولي او یا لوی اهداف ترلاسه کړي اهداف څوک اصلا
اوس خو په ابتدایي تحقیقات کې چې دوی کم اقرار کړی دی یا کم خبرې کړې دي د دوی هدف دا وسلور نه پورو چې ځان پولیس صاحب کې داخل کړي او بیا د مرجه ولسوالۍ ته ځان ورسي او بیا د خپل ملګرو سره یا طالبانو سره دی پاړی کې سره اړیکې کسي او آینده د دوی څه پلان واغ به نور پاینده تحقیقات کې معلوم سي چې د پوسټي د سکوت پلان مدرلو دی د ولسوالۍ د سکوت پلان مدرلو دی یا مو د وسایت ته سلا او تشتولو پلان درلو دی هغه به نور په بادي تحقیقات کې معلوم سي
زما بل پښتنه د دې موضوع به هر د دې جنایي پیښو خاص ډول د غلا او پاړه د غراب د شپږ میاشتې کې چې داسې متوازن روان دی علت چې شي دی ولی دومره دوام کوي
علت په هلمند کې بیکاری تاسو خپل خبره چې بیکاری ډیره ده کار او روزګار نشته بل دوه مشکل د اختر در رسیدو بیروبار هم دی او کم کسان چې اغلی دی د اغلا نت لري هغه به هم د فکر کې چې ځانته خرچه پیدا کړي خو بیا هم پولیس بیدار دی پولیس آماده دی چې زره غلم په د 15 میاشت کې موږ بغیر هغه سی اغلی چې په یو ضمانت باندې یا په کم جرم باندې بیرته لسوي دی کم چې سرنوالی تسپاره سوي دی 290 نفر موږ سرنوالی تسپاره لیدل
د تیر اختر په ورځو کې هم تاسو ول چې د اختر لاته اوسه مختر نه تاسو وایي سمه موږ چې کتلې دي دا ګراب بيخي ښه تاسو ویني زما پوښتنه دا چې فکر کوي دا د بهار څخه د ډیرو منظمو کړي لخوا کنټرولېږي یا تاسو په زړه د سې ساده او یا ځینی سازماني یابته مسایل دي چې لشکرګاته وبور کړي دی او دلته غلي دی او دا غلاوي کوي
نه زما په زړه باندې هیڅ د سې ساده ده دا خو خمخه بڅ د باندې څخه هم غل پک شکیوی د هم مرزه ولایتو څخه برزي او په داخل ولایت کې به هم وي خو دا په هر ولایت کې غلاوي کیږي په هر شهر کې غلاوي کیږي یوازې نه په هلمند کې
دوستانو د هلمند د امنیي له قومندان احسان الدین هلمند سره مو د دې ولایت د امنیتی وضعیت او همدارنګه دغلطه د څلورو نفوذي مشکوک کسانو د نیول کېدو په اړه مرکه ورده دا د ازادي راډیو ده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د افغانستان ولسی جرګې په تیرو دریو میاشتو کې واځي په وی غونډه کې نصاب بشپړ کړی و یو شمیر وکیلانو د دې مطلب په څرګندولو سره ویلي د ولسی جرګې نمایي غړي په شخصي کارونو او سوداګرۍ بوختي د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان بیا دغه وکیلانو د نمونو په افشا کې دوه ټینګار کوي تفصیل له ناجیه صافه یو
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسی جرګې د بودیجې او تقنینی اسنادو د تصویب او د جرګې د لږ کار کولو له امله د اوړي رخصتې ځنډولي د دغه جرګې یو شمېر غړي وایي لا هم د دوی نصاب پوره نه وي او تر ډېره وکیلان په شخصي کارونو بوخت دي د ولسی جرګې غړی سید احمد سیلاب وایي د شنبه ورځې جلسه هم د نامعلومو دلایلو له امله ونه شوه
د ولس اکثره استازي په خپل شخصي معاملو او تجارتونو باندې مصروف دي د قوانینو تصویب او د تړونو سویپ ټول راته منتظر دی په ولسم دوره کې ځینې د پیسو په زور باندې راغلي دي دلته وسم د پیسو زور کاری او تاسو وګورئ نن د تالار ورځ و بنا پر نامعلومو دلایلو باندې نن هم د تالار جلسه برگزار نه شو خوشنۍ سره باید وایم چې هر ورځ د تالار په ورځ باندې د نیمه څخه زیات وکیل صاحبان غیر حاضر او هغه چې راځیم هغه تر لسنیم یو ولس بجو مخته نه راځي
په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړی رمضان بشر دوست وایي ولسی جرګې په دریو میاشتو کې یوازې په یوې جلسې کې نصاب درلود
د ولسی جرګې له پیله تر اوسه چې درې میاشتې کېږي یوازې په یوه جلسه کې دوی نصاب درلود د سور له شپږمې د اسد تر دولسمې نیټې پورې پرته له دوو موافقتنامو تر اوسه هیڅ کوم قانون او مسوده تصویب شوې نه ده
خو د ولسی جرګې غړي ناهید فرید به وویل چې دا د موکلینو دنده ده چې غیر حاضر وکیلان پیدا کړي
مسئله بودجه برای همگی ما مهم هست.
د بودجه مسئله مو ټول ته مهمه ده. او ځکه هم موږ رخصتي وزندولي. یو شمېر وکیلان به د دې لیوالتیا نه لري چې پارلمان ته راشي. نو د هغوی موکلینو چې ورته رایه ورکړي باید هغوی ومومي چې ولې غیر حاضري کوي.
د ولسی جرګې د اداري پلاوي په خبره د نصاب د نه پوره کېدو له امله دوی نشي کولای چې د مهمو مسایلو په اړه پریکړې ته ورسیږي. د ولسی جرګې مشر میررحمان رحماني هم د چهارشنبې د ورځې په ناسته کې تایید کړه چې د وکیلانو د غیر حاضرۍ له امله د دوی کارونه له ځنډ سره مخ شوي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا ټینګار کوي چې د دغو غیر حاضرو وکیلانو نومونه باید د رسنیو له لارې اعلان شي. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر وویل
یا ولار دار چې دې د درې ورځو معاش دې وګرځي. اگر چې دې سرمایداران دې د پیسو باندې زولرې نه وکی نو په عین زمان کې کوم وخت یو وکیل د درې ورځې حاضرین ورکی باید په میډیا او رسنیو کې دې نمونه اعلان شي، خلکو ته معرفي شي چې خلکو پیژنې ترکه مستازي لګري دي چې دې اساسوب کې یا خپل تجارت کې خپل شخصي فعال دي.
بل خو د افغانستان مشرانو جرګې ویلي د ولسی جرګې د ځندنیو کارونو او اداري پلاوي پر سر د ټاکنو د جنجالونو له امله د دوی کارونه هم ځنډیدلي او ډیر اسناد ورته پاتې دي. د افغانستان د ملي شورا ولسمه دوره د روان کال د ثور په شپږمه تر دو میاشتو ځنډ وروسته د ولسمشر غني له لورې پرانیستل شوه چې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر تاوتریخوالی او اداري پلاوي په انتخابولو نږدې دو میاشتې ولګېدې. دغې جرګې په تیرو دو میاشتو کې د اداري پلاوي د نه موجودیت له امله هیڅ ډول فعالیت نه درلود.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. و مو اوریدل چې ولسی جرګې په دریو میاشتو کې یوازې په یوې جلسه کې بشپړ نصاب درلود. دا خبره د ولسی جرګې یو استازي ازادۍ راډیو ته کړې ده. اوس هم د انتخاباتو په اړه یو رپورټ د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت انتخاباتي ټیم د جمهور ریاست نمایندانو ته چیلنج ورکړی چې په مناسبو کې ورسره ګډون وکړي. ښاغلی نبیل چې د شنبې په ورځ خپل لومړنۍ کمپاینی غونډې ته وینا کوله، خپل پلویانو ته وویل چې د وسنیو ټولو ناخوالو مسؤل د ملي والی حکومت دی. په ورته وخت کې په انتخاباتو کې د څار یو شمېر بنسټونه د جمهور ریاست د کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي مناظرې د دې لپاره مهمې بولي چې ولستور او سپین ترمنځ توپیر وکړي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د جمهور ریاست د انتخاباتي کمپاینونو په ومه ورځ رحمت الله نبیل د لوی جرګې په خیمه کې خپل یو شمېر پلویانو ته په وینا کې تور پورې کړ چې د ملي وحدت حکومت په بیلابیلو برخو کې ناکام دی. ښاغلی نبیل د جمهور ریاست له ټولو کاندیدانو وغوښتل چې یو بل ته د پیغورونو پر ځای د لنموړي سره په مناظره کې ګډون وکړي.
ان شاء الله په ډېر لنډ وخت کې به موږ خپل منشور په مناظرو کې خدای دې وکړي چې دا مشران چې په دې ناخوالو کې شریک ورته څوک کوله هغه مناظرې ته حاضر شي. دوی په مناظره کې به موږ ودرېږو. د ولس ته به وایي چې په دې وطن کې څه تیر شوي، څوک د دې سبب شوی، اسناد وړاندې کوو. د ولس ته بیا هغه وخت تصمیم نیسي.
د جمهور ریاست انتخاباتو ته انتخاباتي سیالۍ د تیرې یک شنبې په ورځ پیل شوې چې یوازې له 13 کاندیدانو څخه محمد اشرف خنی دوه ځله، عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار یو ځل خپلو پلویانو ته ځینې پروګرامونه تشریح کړي دي. او د جمهور ریاست انتخاباتو ته کاندید عنایت الله حافظ بیا د کمپاین په لومړۍ ورځ له خپلو پلویانو سره یو ځای په یو حرکت کې د کابل لویدیځ کې سړکونه پاک کړل. که څه هم د ثبات او همپالنې انتخاباتي او نورو بیلابیلو ټیمونو د مناظرې د بلنې په اړه څه نه دی ویلي، خو د محمد اشرف غني په مشرۍ دولت جوړونکي ټیم وایي چې هر هغه چا سره مناظرو ته چمتو دی چې ځانګړې برنامه ولري. د دغه انتخاباتي ټیم مطبوعاتي غړي غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل
زموږ کاندید د برنامه په اساس باندې مختزي، او هر هغه څوک چې برنامه لري د ولس د امنیت لپاره، د ولس د اقتصاد لپاره، د افغانستان د سولې او ثبات لپاره، نو هغه سره موږ مناظرې ته امال.
ښاغلی رحمت الله نبیل د شنبې په ورځ خپلو پلویانو ته د پروګرامونو د تشریح کولو پر مهال وویل چې په اقتصادي، سیاسي، ټولنیزې او ښې حکومتولۍ او نورو بیلابیلو برخو کې داسې منشور جوړ کړی چې له نورو کاندیدانو سره توپیر لري. نوموړي ادعا وکړه چې د هغه برنامه او منشور د افغانانو له لوري د افغانستان شرایطو ته په کتو چمتو سوی نه د کوم بهرني هیواد له لوري. په ورته وخت کې د انتخاباتو د سر یو شمېر بنسټونه مناظرې د انتخاباتي کمپاینونو لپاره مهمې بولي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
کمپاین یو اصلي موخه دا ده چې خلک د ټول د بدو منځ کې تصدیق وکړي. په کار ده چې کاندان یو سره مناظره همدارنګ تور سپری وکړي تر هغه خلکو ته د قابلیت ورکړي پیدات لیکا برنامه او دچا لیدلوري د څنډر پرکړه
خغلی رشید زیاتوی چې ټول کاندیدان باید په یو مناظره کې سره ګډون وکړي او خپل پروګرامونه خلکو ته تشریح کړي او په اړه یې ځواب ویونکي ووسی.
زما رایه زما حق
نیوان ولسوالی مواد د پرون رس خلاصي ویني
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دی د کمیسیون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
دوستانو د مازیګر څلور نیمه بجې شوې ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما وایي چې یوازې په تیر جولای میاشت کې 1500 ملکي وګړو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله وشته ده. د یوناما اعلامیه زیاتوي چې تر ډیره د ملکي مرګ ژوبله د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې وشته ده. دا اندېښنه داسې مهال خبره شوې چې په وروستیو اونیو کې د افغانستان د سولې هڅې ډېرې سوي دي، خو د یوناما په خبره په هماغه اندازه شخړې هم ډېرې سوي. اعلامیه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامي چې یاماموت له قبل لیکي چې وایي زه پر ټولو مشکل خو او ځخ کوم چې پوځي عملیات په دې فکر ډیر نه کړی چې شای په دې سره به د سولې په خبرو کې د دوی دریض پیوړی سي. د دې سره هم مهاله د کندهار څخه راپور غلې دی چې په یوه بمی چاودنه کې اته ملکی کسان ټپیان شوی دي. د افغانستان امنیتي چارواکي وايي په تیرو 24 ساعتونو کې په کندهار او دایکندي ولایتونو کې 15 دیش وسوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته. په کندهار کې د 215 متر کلوردو مرستیال ویان صادق عیسا ازادي راډیو ته ویل چې په دایکندي ولایت کې 12 طالبان وژل شوي او لس نور ټپیان دي، او دغه راز د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې هم نه کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به په 2015 کال کې د اټومي تړون د ژمنو د راکمولو په اړه دریم ګام واخلي. د ایران د پارلمان خبری اژانس د جواد ظریف په حواله لیکلی چې د اګست پر دریمه یې دا خبره کړې ده، خو نوموړي د راتلونکي اقدام په اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړي. او په روسیې کې د دولت سیاسي مخالفینو یو ځل بیا نن په پلازمېنه مسکو کې پراخ لاریونونه پلان کړي دي. دا لاریونونه د مسکو د چارواکو د هغو ژمنو پر خلاف کېږي چې وایي د عامه نظم د ساتلو لپاره ټول اړین ګامونه اخلي.
اوس هم فیروزه عزیزی له څو سپورتي خبرونو سره.
د افغانستان کرکټ بورډ لخوا د شپږیزې لیګ د شپږم پړاو سیالیو لپاره د لوبغاړو د پیر مراسم تیر شپه په کابل کې ترسره شول. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د شپږیزې لیګ روان پړاو سیالیو لپاره سلګونه افغان لوبغاړي په بیلابیلو کټګوریو کې بولۍ ته وړاندې شول چې دغه لیګ د شپږو لوبډلو د مسؤلینو لخوا هرې لوبډلې ته شپاړس لوبغاړي واخیستل شول. د ښاغلي هوتک په خبره له یادو شپاړس لوبغاړو سربیره هرې لوبډلې د دې حق درلود چې یو لوبغاړی د تیر پړاو سیالیو څخه ځان سره وساتي او دوه ایمرجنګ لوبغاړي هم په خپل خواخه غوړ کړی. د شپږیزې لیګ سیالۍ چې له 2013 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي تیر کال د یو لړ ستونزو له امله ونه شوې، او د روان پړاو سیالیو دوه لوبډلې هم تر دې مهاله نه دي پلورل شوې. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو مخې ټاکل شوې د شپږیزې لیګ راتلونکي پړاو سیالۍ د روان 2019 میلادي کال د سپتمبر په 26 پیل او د اکتوبر میاشتې په 8 نیټه پای ته ورسېږي. د افغانستان د وشو فدراسیون وایي د رنګي سیالیو کې کابل، غور او تخار ولایتونه تر نورو ښه وځلېدل. دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې چې د شپږو ولایتونو لوبغاړو ګډون کړی و، د کابل لوبغاړي لومړی، د غور دوهم او د تخار ولایت لوبغاړي دریم مقام خپل کړ. د نوموړي په خبره دا سیالۍ د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې سنې کلیزې په ویاړ جوړې شوې وې، او له هر ولایته ورته درې لوبغاړو ګډون کړی و، او د مساواګي نوم د بارسلونا لوبډلې د اصلي لوبغاړو نوملړ ته په رسمي ډول ور اضافه شو. په نړیوال ورزشي ویبپاڼو کې راغلي چې موسا په لومړي ځل په 2013 میلادي کال کې دغې لوبډلې سره یو ځای شو، او تر دې دمه یې په دې لوبډله کې درې سیالۍ کړي دي. مساواګي 40 کاله عمر لري او خپلې لومړنۍ سیالۍ یې یوپن بلژیک کې ترسره کړي دي. موسا به له دې وروسته د لیونل میسي تر څنګ په لوبو کې برخه اخلي.
دوستانو په همدې خبرونو سره چې سپورتي خبرونه و او فیروزی عزیزی در وړاندې کړل د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. حقیقت څه دی پروګرام وړاندې کیږي ورپسې کور کلی مه هیروئ.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو نیکی هلی او سلامونه. حقیقت صدې د دې اونۍ خبرونه چې زه نسیم شفق وړاندې کوم په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو سرنګول ته څنګه ډېر شوه ده. په دې اړه د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز سره بحث لرو. خغلی وزیر خره غلاست چې کور ودان چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. وزیر صاحب پښتنه بلې دینه پیلو چې ولې لا هم د افغانستان د خلکو لوړه فیصدي په افغانستان کې روغتیايي خدماتو ته هغه ډول چې لازم ده د سرسي لاسرسي نه لري.
لاسرسي روغتیايي خدماتو ته 2002 میلادي کال کې لاسرسي خدمات ته 9% اما اوس الحمدلله اتیا تر 90% پورې افغانان او روغتیايي اساسي خدمات ته لاسرسي لري. دا معنا داده چې موږ او کولای شو چې د سی روغتیايي او د روغتیايي مراکز او تعداد ډیر کړو. نمونه داده چې اوس موږ 3000 مرکز سی په ټول افغانستان کې جوړ کړی.
ټول فعال دي
او ټول فعال دي. دا درته درته ویلای شم بیخي په قوت چې 3000 مرکز سی وخت چې وایم یو روغتیايي مرکز وجود لري. دلته خیالي مرکزونه نشته، پرسونل پکې شته.
همدغه پښتنه د مو پښتنه هم دلته خلک شکایت کوي چې پرسونل لکه څنګه چې تاسو وایست په هغه ډول نشته، یا خدمات نشي کولای، یا وړتیا نه لري، او یا هم د ځینو شرایطو له امله هغوی خپل وظیفو ته نه راځي.
یو مشکل دا ده چې د زنانه پرسونل یا قابله کمبود یا خزینه پرسونل کمبود شته. د دې لپاره چې موږ یو سنتي ملک یو او ناامني شته، د شارونه خلک دو طلب نه دي، علاقه من نه دي، خصوصا خزي چې دین وخت کې بیل محرمه لارسی لری اپراتو سیمو تا ارزی خدماتو کی.
نو دا مشکل دا سنگ حل کوئی، آیا اقدام هم کرده؟
ولی نه، دا در توائی ما. اول خو اتیا فیصد دومنگ مراکز سی یا دی اقل یو قابله لری چو ولس یا تلس میاشتی تریوه شوی مهارت لری، مور تا، ماشوم تا، امیدوار میندو تا خدمات کوایشی، اختلاطات مدیریت کوایشی، او تا خدمات کهی. مونگ چی کردی؟ مونگ اغا خویندو او چوک سواد لری، حداقل لیکل کوایشی، لوستل کوایشی، اوی تا مقابلگی مکتبونه پا هر ولایت که جور کردی. دماغا ولسوالیونه دوی انتخابه او پا ولایت که
اغای بیادا مشکل حل کوایشی دخل کو؟
او خبر داده چه ولس یا تلس میاشتی او تا ترنینگ او تا زمینه مساعده او او برته دوباره په لرو او پرتو مراکزو کې دوی استخدام کوو. دا نتیجه ډیر مثبت ده او اکثریت مراکز سی اوس قابله لري.
وزیر صاحب، تیر کال داسې راپورونه خپاره شول چې ګوندې 80% خلک یا 80% خلک روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري. فکر نه کوئ چې دا ډیره جدي او دقیقه خبره ده؟
ارقام د سره نه منم، دا بالکل دا خبره دا نه ده. درته وایم چې اتیا فیصد خلک حداقل یو ساعت لار په پښو د نږدې مرکز سی فاصله لري. نو خبره دا ده چې اوس اتیا فیصد خلک د موږ خدمات سی ته لاسرسی لري او مراکز سی شته.
حتی په کابل کې هم شکایت دا ده، د خلکو اندېښنه دا ده چې د تشخیص او درملنې یو داسې مرکز نشته چې هغه د خلکو جوابګویي. تاسو هم دا کېدای شي راسره ومنئ چې اوس هم راپور نه دادی چې د کال 300 میلیون ډالر خلک بهر کې په تیره په هند او پاکستان کې په خپل درملونه او تشخیص باندې مصرفوي. دا مشکل به څه حل کړي؟
اول خو دا درته وایم چې یو ریپورت ما ولیده چې 1 میلیون افغانان د موږ مراکز سی او روغتیايي مراکز ته راغلي یا د تداوی لاندې نیول شوی. د 1 میلیون نه 900 زر په ډیر ښه توګه تداوی شوی او په سالب توګه بیرته رخصت شوی.
جناب وزیر، داسې بیماران شته یا مریضان یا ناروغان شته چې دلته تشخیص د سرطان سوی په رواني لحاظ ډیر فشار راوړي په مریض باندې، ولې کله چې بهر تللی ډیر یو عادي بیماري سره مخ
ډیر خبره د منمه. ګوره چې یو ملک کې چې په $15 فی نفر او په یو کال کې د صحت تخصیصي نو موږ باید اولویت ورکړو. چا ته اولویت ورکړو؟ هغه خلک چې ډیر مشکل لري، ګوره چې مجروحین ضرورت لري تداوی ته، عاجل واقعات ضرورت لري تداوی ته، مور مند او ماشومان ضرورت تداوی ته لري. نو ګوره هر ورځ چې انتحار ده، انفجار دغه مجروحین چیرته ځي؟ همدغه مراکز سی ده چې ورته رسیدی، ورته رسیږي، تداوی یې کوي، مشکلات یې حلوي.
نور مریضیان هم ستاند
سرطان مرکز هم کابل کې جوړ شوی. د $50 اولویت چې درته وایم، په یو ځل ټول مشکلات دا ډېر مشکل ده، هیڅوک هم دا نشي الوی. نو دا د یو خدای تعالی که موږ ته کوم معجزه راکړي چې په $50 فی سړی په یو کال چې دا حل کړو. اما اقدامات شوي، هغه مراکز جوړ شوی
فیروز صاحب،
قدم په قدم انشاءالله دا مشکل حل شي.
فیروز صاحب، لا هم د مور او ماشوم د مړینې لوړه کچه په افغانستان کې لرو. د یونیسف د راپور له مخې لا هم د نویو زیږیدلو ماشومان لپاره افغانستان د بدو هیوادونو په منځ کې دریم ځای لري. ولې دومره مصارف
اتلس کاله کې داسې وګورو؟ دې په دې سوال ته مور د مور مړینه رقم یا ارقام دا و چې 1600 فی سل زره ژوندۍ ولادتونه، دا د مور مرګ و. اما اوس دا کته شوی 400 فی سل زره ژوندۍ ولادتونه. دا یو ډېر ستر تغییر ده. ماشوم مړینه کچه 250 اوس د 50 نه هم کته شوی ده، ستر تغییر ده. مدام منو چې اوس هم دا مشکل سته، 50 فی یو زر ژوندۍ ولادتونه، دا هم یو غده، یو مشکل ده.
دا عامه پوهاوي پروګرامونه مو شکایت دادی چې ضعیفه دی. بېلګه یې دا ښودل کېږي چې حتی د کابل ښار په ښوونځیو کې نجونې د فولیک اسید ګولۍ یا تابلیت نه خوري، او وایي چې اقامت رامنځته کوي. فکر نه کوي غټ مشکل ده؟ ولې په دې برخه کې ضعیف عمل شوی؟
دا خو یو خبره چې سکتور صحت په یوازې خپله دا کار نه شي کولی. نو دلته یو مشارکت ته ضرورت دی، یو همکاري. دلته میډیا نقش لري،
رهبری د ساتامید وزارت،
دلته نقش د میډیا شته، نقش د منبر مسجد شته، نقش د مکتب او معلم
رهبری تاسو کوي،
رهبری هغه د کوي، امانګي جوړ شوی کار په کوو. اما دا ارتباط لري د سواد کچه، ارتباط لري د اقتصادي، د خلق پوهاوي، دا شیان ټول مستقیم دلته.
زم دغه وایم چې یعنی د عامه پوهاوي پروګرامونه هم ضعیف دي، دته په توجه سره
خود خبره داسې ده چې
موږ په ښوونځیو کې زده کوونکو سره خبره کړې، هغه ویل چې موږ قوي معلومات نه دی راکړل شوی.
او معلومات دا ده تاسو $ نه دا کار کوو، د مسجد $ نه دا کار کوو، د منبر $ نه دا کار کوو. او دا یوازې د موږ نه ده، د ټولو کار ده چې مشترکاً باید هم انګی جوړ کړو، څنګه میډیا استفاده وکړو، څنګه علما او کرامو سره کار وکړو، چې د هغوی پیامونه څنګه رسوي، څنګه د استادانو معلمینو سره چې وکولای شو چې دا پوهاوي معلومات او پیامونه ټول ته ورسوو.
جناب وزیر صاحب، شاوخوا 15 میاشتې مخکې مو په دوبۍ کې د نړۍ په کچه د ښه وزیر جایزه ترلاسه کړه. په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو دغه وضعیت ته یا دغه مشکلات ته په کتو سره څه ګمان کوئ چې مستحق وي؟
اول خو داسې چې ځواب درکوم که مستحق وم یا نه یم، خو لاقل په یو بین المللي منبر کې، یو بین المللي ځای کې د افغانستان نوم مې اوچت کړ. په $50 فی سړی فی کال چې د صحت د تخصیص ده، د مرګ ومیر کچه که وګوري، د تغذیې وضعیت که وګوري، د مراکز صحي افزایش او تعداد که وګوري، نو دغه یو ډېر تغییر ده. دا جایزه ما ته هم یو افتخار و، ما ته ډېر مشکلات ایجاد کړه، یو تشویق و، اما مسؤلیت مې ډېر کړ. دې هر وخت چې مې جایزه واخیسته، هغه مخکې له جایزې نه که می 12 ساعته کار کول یا 10 ساعته یا 12 ساعته، بعد له جایزه نه اوس مجبوریم چې 14 ساعته کار کړم. خدای ته مسئول، خلکو ته مسئول یو. نو بعد له جایزه نه مسئولیت هم نور ډیر شوی او تلاشون هم ډیر شوی.
ورسته پښتنه دا چې ښاغلی وزیر، چې موږ به په افغانستان کې ژمنه مصدد څه وخت معیاري صحي خدمات ولرو، حداقل په دې کچه چې موږ وکولو چې دغه ناروغۍ لپاره درملنې او تشخیص لپاره چې اوس بهر ته ځو لاړ نسو؟
نو وخت چې امکانات کمی، باید اولویت پښتو کې ورته څه وایي، لومړیتوب باید ورکړي. چې کوم شی ډېره اساسي ده او حیاتي ده، هغه ته باید توجه وشي، چې موږ هغه لومړیتوب ورکړي. باید دغه $50 نه ښه مفید او اساسي استفاده وکړو، چې باید هغه لومړیتوبونه ته باید توجه وکړو. درته داسې قاطع وایم چې میډیکل توریزم یا د سی توریزم مخه څوک نشي نیولی.
هغه خو ځي کېدی چې جرمني کې تداوی وکړي، امریکا کې هم وکړي.
ولې تغییر هم ډېر راغلی، مخانه اوس قلبی عملیات افغانستان کی کیگی د ګردی یا د پختورګی تعویز افغانستان کی کیگی د مفصلو تعویز افغانستان کی کیگی داسی عملیات جراحی عصبی عملیاتونه افغانستان کی اوس کیگی تشخیصونه دلته کی یعنی وضعیت د مخانه تغییر راغلی اما دا دیر به زمان غوړی کی هم تعهد غوړی او هم امکانات غوړی
اما تلس کال دغه پروسه روانه ده
خبره خود دیر سعید خود د تلس کال بدبختی بیا ما مسوله و خو هغه ورځ نه چې ما مسولیت اخستی ما په مسولیت خپل وظیفه اجرا کړی هغه امکانات چې موجود دی هغه می عادلانه د ټولو خلکو لپاره مصرف کړی
کور ودان وزیر صاحب
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم په دې ورستیو کې په هیواد کې د نن او بهار یو شمیر پروګرامونه جوړیږي چې ځوانان یې ګډونوال وي په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ځوانان په دې پروګرامونو کې کوم خبرو ته باید پام وکړي
په فرهنګ د هغو خلکو په ارزښتونو پوهېدل ډیر زیات مهم دي
هغه کوم کړنې دي چې که په دې پروګرامونو کې ځوانان تر سره کړي ښه نه بلل کیږي
شاته ناسي صاحب منه خندا او چکچکی او یا هم ناقه خبرې خپل منځونو کې
او ځوانان د پروګرام په موضوعاتو کې څنګه فعال ونډه اخیستلی شي
که په یوې موضوع باندې هلته خبرې کیږي دای باید ښه غوږ ونیسي باید یادښتونه ولیکي
د تندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړي زه فرشته غنی وړاندې کوم
ځوانانو ته په داسې لنډمهاله او اوږدمهالو علمي او فرهنګي ناستو کنفرانسونو فیسټیوالونو او نورو غونډو کې د ګډون چانس اوس ډېر پیدا کیږي چې دوی کولی شي هم خپل نظریات پکې شریک کړي او هم له نورو یو څه زده کړي دغه ډول پروګرامونه معمولا د ځوانانو د ظرفیت لوړولو له مختلفو فرهنګونو او سیمو سره د آشنایي د ښو اړیکو د رامنځته کولو او د ځینو نورو مقاصدو په خاطر جوړیږي د غزنی اوسیدونکو صدیق الله ستومان داسې پروګرامونه مهم بولي او وایي که ځوانان سمه پاملرنه ورته وکړي ډیر څه پکې زده کولای شي
دغه پروګرامونو اړتیا سته بیا په وټولنو کې سپاغ کې فرهنګي تفاوتونه یا د ژوند د سویه تفاوتونه یا هغه ټولنې سپاغو کې مثلا مذهبي تنوع یا ډېرې متفاوتې ژبې ولري هغه که په داخل کې وي که خارج ته وي دغه تفاوتونه د یو چا لپاره باید د زده کړې وړ وي او خصوصا که یو څوک په یو هیواد کې سره اوسیږي د هغو لپاره دا جدي اړتیا ده سی دی لملای په خپلو کې سره و پیژنې لملای خدا دی زده کړی یو فرصت ده مثلا ته دی یو ځای ک هر عقل دی ابو هوا په اړه پوسی دی هغه د زراعت په اړه پوسی هلته دی نور فرصتونو په اړه پوسی دا ممکن د تا لپاره شخصا یو فرصت رامنځته کړي ته کېدای سي یو مفکوره واخې کاروبار پیل کړي یا بله
د کندوز اوسیدونکو نورالحق حیدر هم په هیواد او له هیواده بهر پروګرامونو کې د ځوانانو ګډون ګټور کار بولی او وایي چې دا پروګرامونه د ځوانانو روایتي فکرونه ننګولای شي
په وروسته پاتې ټولنو کې ځوانان د خلکو سره په ټولو کې بیا د ځوانانو سره خاصتا دغه د باورونو ساحه ډیره محدوده وي ځینې کلیشهیي فکرونه ورسره دوی چې کله نورو سیمو ته ځي او هغه په خپلو سترګو باندې بله سیمه نور خلک ګوري دغه د دوی سره کم جوړ شوي کلیشهیي باورونه وي کلیشهیي فکرونه دغه چیلنج کیږي دلته دوی د نورو خلکو په اړه د یوې بلې سیمې په اړه نوی فکر پیدا کوي او دا داسې فکر چې د په خپلو اول لاس مشاهدو باندې دغه فکر ولاړي
حیات الله نظری هغه ځوان دی چې د هیواد دننه یې په ډیرو پروګرامونو کې برخه اخیستی هغه مني چې په دې پروګرامونو کې داسې ځوانان هم وي چې نزاکتونو ته پام نه کوي
ځینې کسان دي چې د ساتیري لپاره راځي خپل وخت ضایع کوي که چیرته مونږ د یو چکر لپاره ځو باید په هغه چکر کې هم مونږ باید یو بل هدف هم لزان سره ولرو. خو ځینې کسان شته چې دلته راځي رشخندي کوي یا هم زورول کوي، شاته ناستې صاحب منه خندا او چکچکي او یا هم ناقه خبرې خپلو منځونو کې دغه خبرې دي چې بیا نو دغه پروګرام خوند خرابوي. ځینې کسانو ته دا ښه ښکاري چې زه په یو پروګرام کې غوغا وکم، زورونه وکم، یو چاته آزار ورکم، اذیت وکم، دا ورته داسې ښکاري چې زه ګواکې قهرمان یم. خو نه، مونږ باید خپل په فکر باندې ځان ونه ګورو، خپل په نظر باندې ځان ونه ګورو، د نورو په نظر باندې ځان ونه ګورو چې نور مونږ ته څه فکر کوي، څه توجه کوي. نو باید دغه کارونو نه ډډه وشي.
خو د نظری په باور هغه ځوانان چې له یوې سیمې راځي او په پروګرامونو کې ناسم چلند کوي، یوازې د ځان په اړه نه بلکې د خپلې سیمې په اړه هم د پروګرام د نورو ګډونوالو ذهنیت خرابوي.
عموما که چېرته یو څوک د یو خپل کلي کور نه زی د خپلو ټولو خلکو نمائندگی کوي، دا یو د یوازې د یو کورنۍ نمائندگی نه کوي، د ټول ولایت نمائندگی کوي. نو په همدې خاطر باندې که چیرته یو څوک د خپل کور کلی نه بهر بل ولایت ته ځي، بل هیواد ته ځي، نو اصلا باید دوی د ځان لپاره فکر ونه کړي، دوی باید د خپلو ولایت لپاره، د خپل هیواد لپاره کار وکړي. که چیرته دوی هلته ښه کار کوي نو کله یې ښه یادیږي، وایي چې والا دغه خلک دي په هر څه باندې پوه دي، دغه نزاکتونه مراتوي، او که چیرته بد کار کوي نو ټول ولایت، ټول هیواد ورسره بد معروفي کیږي.
صدیق الله ستومان وایي کله چې یو ځان بل ولایت یا بل هیواد ته ځي، دا دې امکان شته چې هلته فرهنګ او ژوند د دوی د فرهنګ او ژوند په نسبت ډیر متفاوت وي چې دوی باید درناوی وکړي.
د دې لپاره چې دا سفرونه ډیر موثر سي او له خسي کوم ځای ته ته سفر کوي، د هغو خلکو په فرهنګ، د هغو خلکو په ارزښتونو، د هغو خلکو په باورونو باندې پوهېدل ډیر زیات مهم دي، او هغو ته احترام او په هغه صورت کې ستله هغو سره مخامخ کیږي، د هغو په اړه پوهېدل او هغو ته درناوی مهم ده. ځکه د دې سفرونو نهایي هدف باید د خلکو سره نږدې کول وي، او که مثلا یو څوک معلومات ونه لري، که یو څوک ونه پوهېږي، یا یو څوک درناوی دې تفاوتونو ته ونه کړي، هغه به هغه هدف سي هغه د خلکو نږدې کول، د هغه به یې سرچپه سوی به وي، ممکن سره لرې سوی وي، ممکن دی هلته له هغه خپل هغه سفر هېڅ خوند وانه اخیستلی سي، ممکن په جنجالو کې وځي.
د پکتیا اوسېدونکی نثار حبیب د هغو ځوانانو له ډلې څخه دی چې په خپل ولایت کې ورته پروګرامونه جوړ کړي. هغه وایي ځوانان کولی شي خپل هم په ډیرو کمو امکاناتو داسې پروګرامونه جوړ کړي او د نورو ولایتونو ځوانان ورته راوغواړي.
هغه زده کړه چې په دا ډول پروګرامونو کې کیږي، هغه موږ په کتابونو کې یا په پانتونونو کې یا په نورو ځایونو کې نشو کولای، او دغه فرصتونه ډیر کم وي د دغه ډول سفرونو او د تګ راتګ. دغسې پروګرامونو ته زمینه برابرېدلی شي او هومره زیاتو امکاناتو ته اړتیا نه لري. ځوانان کولی شي په یو ولایت کې، په یو سیمه کې یو پروګرام داسې جوړ کړي چې د نورو سیمو ولایتونو ځوانان هم پکې ګډون وکولی شي. دا مختلف پروګرامونه کیدلی شي، مثلا هر ولایت خپل لغه فرهنګي شتمنی لري، او دوی کولی شي د ځوانانو د نزدېکت لپاره، د نظریات او د افکارو د تبادلې لپاره دغه ډول پروګرامونه جوړ کړي او د نازمی استفاده وکړي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟ دا چې ځوانان څنګه کولی شي په پروګرامونو کې په ښه ډول استازیتوب وکړي او د پروګرام په اړوندو موضوعاتو کې څنګه فعاله ونډه اخیستی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال ډاکټر محب الله ازغم سره چې د مختلفو هیوادونو په پروګرامونو کې د ګډون تجربه لري مرکه کړې ده، چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې ځوانانو ته هم په بهر کې هم دننه په افغانستان کې ځینې داسې پروګرامونه جوړیږي چې ځوانان پکې ګډون کوي. ځوانان چې دغسې پروګرامونو ته ځي، کوم مسایل ته باید پام وکړي چې دوی وکولی شي په ښه ډول استازیتوب وکړي؟
یو څوک چې خارج ته ځي یا دننه په وطن کې بلو نورو ځایونو ته ځي، پروګرامونو ته ځي، باید داسې فکر وکړي چې زه د همدې وطن استازه یم، زه چې هر څه کوم د خو بدې زما د وطن په نوم یادیږي، هغه یوازې د ځان نمایندګي نه کوي، او باید هغه ټولو نزاکتونو ته باید پام وکړي. داسې ده چې په دې فرهنګونو کې کلتورونو کې توپیرونه وي، یو شای به زموږ د پاره ممکن ښه خبره وي، خو بل چاته چې کوي ممکن هغه په هغه ټولنه کې هغه ښه ونه ګڼل شي. نو د دې دپاره اول سړی باید لږ معلومات پیدا کړي، هر ځای ته ځي چې دغه خلک څه شی خوښوي، په خبرو کې کوم نزاکتونه دي چې باید په پام کې ونیول شي، مثلا په غونډو کې باید سړی څه وکړي، کوم شیان په دې خلکو ښه نه لګیږي، دا شیان ځان ته معلوم کړي او هماغه سې مراعات کړي.
ځینې ځوانان چې ځي دغه پروګرامونو ته، دوی مثال هلته فعاله ونډه نه اخلي، یو ځای ناست وي یا ډېره هڅه دا وي چې پروګرام پرېږدي، دی بهر لاړ شي، بهر وګرځي. څنګه کېدلی شي چې د دننه په پروګرام کې دوی فعاله ونډه واخلي؟
نو بالکل دا خبر هم ده، داسې ده چې هلته خو دوی بیا دغه ټول شیان څاري چې څوک څومره فعاله وو، غیر د دې چې په هر غونډه کې باید ګډونو کې هر پروګرام چې وي، کاغه د چکر وي، کده مجلس وي، کده وینا وي، کده هر مسله وي، باید غیر د چ ورزی باید همغه پروګرام په باره کې باید مطالعه وکړي، معلومات پیدا کړي چې دلته څه ویل کېږي، احیانا کده د نه څه پوښتنه کېږي باید ځواب ولري، یا مثلا که په یوې موضوع باندې هلته خبرې کېږي دای باید ښه غوږ ونیسي، باید یادښتونه ولیکي، کچېرې په ذهن کې کومه پوښتنه ګرځي هغه پوښتنه باید مطرح کړي. یعنی دوی هغه د پروګرام جوړونکی باید مطمئن شي چې دغه کسان چې راغلي دي د پروګرام سره یې مینه ده او په کې فعاله ونډه اخلي.
ځینې خبرې داسې هم اورېدلې له ځوانانو چې فرضاً ځینې پروګرامونو ته تللي دي، هلته مثال ځینې تیروتنې له دوی شوې دي، که دوی تیروتنې کوي مثال د دې پایلې به څه وي، او څه ډول د دې تیروتنو مخه نیول کېدای شي چې مثال هلته که یو ځوان ځي د هغې سیمې په استازیتوب چې دی تللی د هغې نوم بد نه کړي؟
او بالکل فرزان هلته ځینې شیان وي چې زموږ له فرهنګ سره متفاوت وي، دوی باید لکه یو عادي انسان او لکه یو مهذب او متمدن انسان ورسره چلند وکړي. ممکن د شیانو سره مخ شي چې په ده باندې ښه نه لګیږي، منتها هغه د هماغوی فرهنګ دی، دوی باید درناوی ورته وکړي لکه څنګه چې هغوی زموږ فرهنګ ته درناوی کوي.
او وروستۍ پوښتنه دا کوم، په دغسې پروګرامونو کې د دې لپاره چې ځوانان لاړ شي ښه ګټه ترې واخلي، نورو کومو خبرو ته دوی باید پام وکړي چې کله دوی راځي یو څه لیدلی هم وي او یو څه له ځان سره راوړي هم وي؟
و زما په نظر بهتره ده چې دوی چار څه ویني ویلي کې هلته، هغه تجربې چې دوی حاصلوي هلته، هغه لید کاته چې کوي، نوې خبرې چې زده کوي، نوي معلومات چې حاصلوي، که دغه شیان نوټ کې ځان سره دلته چې راځي ویلي کې او له نورو سره شریک کړي، په حقیقت کې ډیر نور خلک به په خپلو تجربو او معلوماتو کې شریک کړي وي، ځکه چې ټولو ته خو دغه چانس نه برابرېږي چې داسې پروګرامونو ته ورشي. نو زه فکر کوم چې دا د هر چا مسؤلیت دی چې په دغو تجربو او معلوماتو کې نور خلک هم شریک کړي.
درنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
چرته دې د کام د زړه درمان، چرته دې سرچتر نزار کی هغه ځوان، چرته دې سرچتر نزار کی هغه ځوان، چرته دې ਤਦ ਤੱਕ ਕਾਮ ਦਸੜ ਦਰਮਾਨ ਚਰਤਦੇ ਸਰਚਿਤ੍ਰ ਨਜ਼ਾਰ ਕੀ ਹਗਜ਼ਵਾਨ ਚਰਤਦੇ ਓ ਸਰਚਿਤ੍ਰ ਨਜ਼ਾਰ ਕੀ ਹਗਜ਼ਵਾਨ ਚਰਤਦੇ ਜਨਾਜ਼ੋ ਕਤਲਿਆਮ ਸ਼ੋਕਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਜੁਮਾਤ ਬਦਰੋ ਬਾਮ ਸ਼ੋਕਨਾ ਜਬਰ ਮੁਪ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਮੋ ਸ਼ੋਕਨਾ ਸਾਸੋ ਦੇ ਇਖਤਿਆਵੇ ਲੋਤਵਾਨ ਚਰਤਵੇ سو کې پختو چرته ایمان چرته دې چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې سر چتر نظار کی هغه ځوان چرته دې او سر چتر نظار کی هغه ځوان چرته دې د تاریخ نخې ورکه کړې کنا تاسو ته خپل درنې سپ کړې کنا هر خوا ته کرکه کړې کنا راولې پیرو خان او بچا خان چرته دې تاسو کې پختو چرته ایمان چرته دې چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې سر چتر نظار کی حد زوان.